السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري طاهر روشان مختبري د ناتو عمومي منشي په طالبانو غږ کړی چې په خپلو ژمنو وفا وکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې نوري اسنوري خبرونه وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه چې هغه تاریخي او بالسمه ګټه پورته کړي د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشيان ستولتنبرګ د افغانستان پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه چې هغه تاریخي او بالسمه ګټه پورته کړي ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې د شمالي اتلانتیک د شورا د غړو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې وکړي
له دغه تاریخي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي مونږ له طالبان غواړو چې پر ټولو کړیو ژمنو عمل وکړي دغه راز د افغانستان پر حکومت هم غږ کوي چې د سولې له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او په ښه نیت خبرې مخته یوسي
د ناتو عمومي منشي ویل راتلونکي کال به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له ادارې سره په ګډه د افغانستان وضعیت وارزوي چې آیا د سولې خبرې کومې نتیجې ته رسیږي او طالبانو هغه شرطونه چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره ایښودل شوي پر ځای کړي او که نه هغه زیاته کړه چې که شرطونه نه و پوره شوي د دې تړون د غړو هېوادونو په وړاندې به یوه سخته پرېکړه په مخ کې وي چې آیا په افغانستان کې پاتې شي او که ترې ووځي د هغه په وینا د وتلو په صورت کې هم د دې ډېر خطر شته چې په دې هېواد کې د تیرو نږدې دوو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ووځي او دا هېواد یو وار بیا د نړیوالې ترهګرۍ پر اډې بدل شي دا د ونې وړ بولو چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د سپتمبر د میاشتې له دولسمې پیل شوي تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي د ښځو چارو وزارت نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونه شو کړی چې 123 رایه چې د باور لپاره اړینې وي ترلاسه کړي نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید 94 رای رد 21 رای سفید و 4 رای باطل متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود را نیافتم
ولسی جرګه نن د 5 نور وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند ته د باور رای ورکړ په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کوي 15 ته ورسید د افغان ولسمشر اشرف غنی په وړاندې شوې کابینه کې 40 وزیران دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یکولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه کنډک پر قرارګاه وشوه سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 10 پوځیانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړ او ویل چې دی له خپلو وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په علي شیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد
دفاع وزارت په پرونی برید کې یوازې لسو سرتیرو وژل کېدل او نورو ټپي کېدل تایید کړي دي دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو وڅند کې په پوزي باندې په یو بریټ کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل چولای او وژل شو اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیل نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړی. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه ویل. دې وړاندې د نومبر په 14 د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاحکارانو سره هم ګوري. بایدن به د جنوري په 14 د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې نوي پړاو خبرې پیل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکز وي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې امنیتي ځواکونو پرون د مظاهره چانو په وړاندې چې له واک د الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو غوښتنه کوي له ځانګړو وسیلو کار اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ولها چمادونوا نن په ټلګرام کې ولیکل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې، اوښکې بهونکی ګاز او صوتي بمونه یې استعمال کړل. هغې وویل چې 314 تنه د ټولنیزو غونډو په اړه د سرغړونو په خاطر نیول شوي دي. په منځ کې دیره د ویاسنا په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې بیا ویلي چې د دوی د معلوماتو په اساس پرون د مظاهرو په ترڅ کې له 400 ډېر معترضان نیول شوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې اوري چې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت ګټه واخلي.
مونږ له طالبانو غواړو چې پر ټولو کړیو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان پر حکومت هم غږ کوو چې د سولې له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي.
نن په ولسي جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحمانی:
امروز رای گیری کاندید وزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
ورسته لغه چې ملي امنیت ریاست ویلی چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو طالب قومندان نیولی. نه یا د آزادو خبريالانو یا رسنیو ملاتړ اداره وایي باید په دې اړه معلومات شریک شي.
دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد ستا امنیت ملي سره، دوی باید دغه اسناد وړاندې کړي.
بیا هم خرغلی راځو لومړی مطلب ته. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې په خپلو ژمنو وفا وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په یو کنفرانس کې کړي. هغه له افغان حکومت او طالبانو په ګډه غوښتي چې د سولې رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي. اجمل اند د ښاغلی ستولتنبرګ خبرې اورېدلې او په اړه یې جزئیات راکوي.
یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته په اشاره ویل چې پر دې سربېره به دې هیواد کې د ناټو د روزنې ماموریت دوام وکړي. د ناټو عمومي منشي چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پایل مخکې خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې د دې معنا دا ده چې ناټو به په افغانستان کې ځینې پوځي اډې وساتي. هغه د دې پوځي اډو په لړ کې په شمال کې مزار شریف ته نږدې د جرمني ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې یادونه وکړه. همدارنګه په جنوب کې په هرات کې د ایټالوي ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې یادونه وکړه چې پاتې وشي. او ویل چې په کابل کې د ترکیې، برتانیا، استونیا او ځینو نورو هیوادونو د سرتیرو په حضور به هم یو شمېر اډې وساتي. د یانس ستولتنبرګ په وینا د ناټو اروپایي متحدانو ټولو ژمنه کړې چې دوی به افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او دغلته به د خپلو سرتیرو شمېر وساتي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې که څه هم امریکا د خپلو زیاتو سرتیرو د ایستلو هوډ کړی، خو دا هیواد به هم افغانستان کې د ناټو ماموریت ته ژمن وي او لا به هم د هوایي ترانسپورټ، طبي مرستو، استخباراتو او نورو برخو کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کوي. خو پر دې سربېره هغه وویل چې د ناټو تړون په افغانستان کې یوې سختې پرېکړې ته چمتووالی نیسي.
We are also now preparing for a very hard and difficult decision next year.
د وی موږ پراتلونکو کال کې دی وی سخت او ستونزمنې پریکړې لپاره هم چمتووالی نیسو. موږ باید د سولې په پروسه کې پرمختګ وارزو. موږ به شک چې په دوحه کې د سولې د خبرو هرکلی کوو. دا یو تاریخي فرصت دی او لومړی ځل دی چې طالبان او افغان حکومت خپلو کې د خبرو میز ته کینی. خو ستولتنبرګ زیاته کړه دا خبرې نازکې دي، سختې دي او د بریالیتوب هیڅ تضمین نشته. هغه پر طالبانو او افغان حکومت دواړو غږ وکړ چې د سولې لپاره دی له رامنځته شوي فرصت څخه په خنیت ګټه واخلي. هغه په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه د ارزونو وویل.
We need together with the new Biden administration
ستولتنبرګ وایي موږ اړتیا لرو چې په امریکا کې د بایډن په مشرۍ له راتلونکي ادارې سره په ګډه راتلونکي کال کې وارزونه وکړو. وګورو چې آیا په دې باور کولی شو چې شرایط برابر شوي او طالبانو هغه ژمنې چې موږ ته له افغانستان څخه وتل ممکنوي پوره کړي دي که نه، او که وي موږ به ووزو که نه پاتې به شو. د ناټو منشي ویل که چیرې پاتې شو نو موږ به یو ډېر ستونزمن پوځي کړکېچ کې ښکلتیا ته دوام ورکوو او تاوتریخوالی به زیاتېږي، او که افغانستان پرېږدو موږ به ډېرې هغه بریاوې له لاسه ورکوو چې په افغانستان کې مو په تېرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي. د ستولتنبرګ په وینا ناټو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري. هغه ویل د افغانستان د ثبات لپاره بهترینه لاره دا ده چې خپل افغان ځواکونه پیاوړي شي او روزنه ورکړل شي او همدارنګه په دوحه کې د سولې خبرې پایله ولري.
اجمل اندو د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرګندونو په ارتباط له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. ښاغلی ستولتنبرګ نن یو وار بیا په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې د سولې له تاریخي فرصته استفاده وکړي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
نن د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. د دغو کاندیدانو له ډلې یوازې د ښځو چارو وزارت کاندید حسینه صافی او د اطلاعات او کلتور وزارت کاندید طاهر زهیر ونه توانیدل چې د جرګې د غړو باور ترلاسه کړي. نورو کاندیدانو چې د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست کاندید هم پکې وو د باور رای واخیستې. فیروزه عزیزی پر اړه راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګې نن 15 نومان وزیرانو او یو نومان رئیس ته د باور رای ورکړي. نن په ولسی جرګه کې 244 غړي حاضر وو او د بریا لپاره هر وزیر 123 رایو ته اړتیا درلوده. د ښار جوړونې وزارت نومان محمود کرزی، د کانونو او پټرولیم وزارت نومان هارون چخنسوري، د کډوالو چارو وزارت نومان رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت نومان قدرت الله زکی، ټولګټو وزارت نومان نجیب الله یمین او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نومان احمد ضیا سراج حق کسان دي چې د ولسی جرګې له لوري د تایید رای واخیستي. خو د ښځو چارو وزارت نومان د حسینه صافی او اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان طاهر زهیر ونسوانیدل چې ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی بریالی وزیرانو ته په چارو کې د بریالیتوبونو هیله وکړه.
محترم وکیلانو، نن د نوماند وزیرانو د رای اچونې بهیر په بریالي توګه ترسره شو. د دوی د لا بریاو هیله د خدای له دربار نه کوم.
ولسی جرګې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغو لانجمنو څرګندونو وروسته چې د جنیوا کانفرنس په څنډه کې وکړې او د دغې جرګې ځینې غړي یې په فساد تورن کړل، نومان وزیرانو ته د رایو د ورکولو بهیر د 5 ورځو لپاره ځنډولی و. خو د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس غنی سره تر لیدو وروسته یو وار بیا دغه بهیر پیل کړ.
محترمه حسینه صافی، نامزد وزیر وزارت امور زنان، با کسب 119 رای تایید، 94 رای رد، 21 رای سفید و 4 رای
د نن ورځې د دغو نومان وزیرانو په ډله کې د ښځو چارو وزارت ته یوازینۍ ښځینه نومانده حسینه صافی وه چې د باور رایه ورنه کړل سوه. د ولسی جرګې په تالار کې یې د رایې شمیرنې بهیر هم له اعتراضونو سره مل و. د ولسی جرګې له لوري د اغلې صافۍ ردېدل په کور دننه او بهر غبرګونونه هم راپارولي دي. د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی د حسینه صافۍ په ردېدو باندې تون خبرګون خودلای. هغه ویلي چې حسینه صافۍ په خپل وړتیا مخته راغلي نه په خبره د پارلمان د رای په اخیستلو باندې. اخوا د ښځو د حقونو بلې فعالې اسیلا وردک هم ویلي دي چې د حسینې صافۍ ردول د پارلمان لپاره یو شرم دی. هغې په ولسمشر غنی او نورو چارواکو باندې غږ کړی چې باید حسینې صافۍ د ښځو د سرپرست وزیر په توګه په خپل ځای کې پاتې سي. ولسي جرګې له دې وړاندې د افغان کابینې لس نور نمایندانو وزیرانو ته هم د باور رای ورکړې وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، لوړو زده کړو، مالي، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، عدلي او سوداګرۍ او پانګونې چارو نومان وزیران د کابینې هغه غړي و چې له ولسي جرګې د باور رای اخیستې وي. ټاکل شوی چې سبا د سه شنبې په ورځ 15 نور نومان وزیران او د افغانستان بانک لپاره نومان رئیس هم دغه جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي، او بل سبا یعنی چهارشنبه به دغه جرګه د رد یا تایید رایو لپاره ورته صندوقونه کیږدي.
له کابل د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزی و د ولسی جرګې د رای ورکونې د نننی بهیر په اړه موږ ته راپور راکړ. په همدې ارتباط مو د ولسی جرګې له غړې شینکی کړو خیل سره خبرې کړې دي. د حسینه صافی د ردیدو په ارتباط مو هم پوښتنه ترې کړې، خو لومړی مو ترې دا پوښتنه کړې چې څومره باوري ده د ولسی جرګې غړیو واړ او با تجربه وزیرانو ته رای ورکړې دي.
متاسفانه چې په پارلمان کې همیشان ډېر سیاسي برخودونه کېږي، په اساس د وړتیا کله هم تصمیم نه دی وشو، ځکه چې تر ډېر د وړ کسان دي چې رایه اعتماد نه ده اخیستې، او ځینې کسان چې واقعا ځینې وخت د سیاسي مصلحتونو په حساب باندې کاږل شوي، متاسفانه هغوی رایه اخیستې ده. چې ځینې مسایل چې واقعا په د پارلمان په تصامیمو کې لاس لري یا رول لري، باید په دې باندې پوه شو چې متاسفانه دا سیاسي اختلافات، کله تنظیمي اختلافات، کله هم جنسیتي تعصب کمپین مسله، دغه ټول هغه مسایل دي چې په د ځینو وکیل صاحبانو په تصامیم باندې اغیزه لري چې متاسفانه نن بیا هم دوی وښودله.
څه فکر کوئ دوی چې اوس رایه اخیستي او تاسو مو ویل چې ځینو یې دا وړتیا نه وه، د تاسو په خبره هغه پروګرامونه چې دوی تشریح کړي یعنی هغه به پاتې کیږي، ضربه یې اصلا خلکو ته رسیږي، ستاسو په نظر څنګه؟
خو په هر صورت امیدوارم چې وکیلان بالاخره ډېر سنجیده او برخورد وکړي. هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی و چې وزیران شوي، باید هغه تعقیب لپاره باید دوی باید خپل هغه ستراتیژیانې بیان کړي چې څنګه تعقیب پلي کوي، او دغه پلي کېدو ارزیابي بعد هم وشي، چې متاسفانه کله کله نه کېږي.
د آغلی حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې دا د ښځو د چارو کاندید وزیره وه، د تاسو نظر څه دی؟ ځکه چې ډېر غبرګونونه یې پارولي دي، ولې آغلی حسینه بریالۍ نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځلڅیزې رویه ډېره قوي ده، او دا کله کله د ښځو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسینې باندې نیوکه دا وه چې ولې د هر وکیل کور ته نه ده تللې ورغلې، او له هغوی نه یې مستقیم غوښتنه ده کړې چې دا انصاف اندرسته نه ده، چې باید یا د چا وړتیا ته وګوري، د هغه پروګرامو ته وګوري، د هغه پخواني تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو نوماند وزیر راشي دی یو وکیل کور ته او د رایې لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعته په هغه باندې ځای کړي. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دغه خودخواهي همدومره حتی رسېږي چې ولې ماته ویل شوي نه دي، نو دغه وسفنه اوس تا کور ته راځي. اکرم ته باید مغل ته چې په سټیج باندې درېږي، خپل پروګرامونه بیانوي، په دغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسینې په باره کې به دومره چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات تعین شو، سبب معلومه چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وي چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي دي، بل کاندي او د ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښود چې موږ په دغه د رای ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی و، د اصولو لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کېښودل کېږي، که سواد شعی بلل کېږي، که یو خط تشکیل کېږي، که چلیپا باید مثبت حساب شي. نو کله چې اصولي په بازه په مقابل کې عکس العمل ښودله، د هغه لاس رایې باطل کړه، باید چې هغه رایې زیاتې کامیاب شو، خو یو تعداد کسان جګ شو انتقام له حسینه صافۍ څخه واخیستل او د هغې رایې په باطلو کې حساب کړی دي. چې څنګه یې مېرمنو په هغه لپاره اعتراض لیک هم کېښودو، بالاخره چې دا باید حساب شي، دوباره د حسینې رایې سبا دوباره تکرار حسابېږي، او ډېر امیدوار یو چې مېرمن حسینه صافۍ به بریالۍ اعلان شي.
د ولسی جرګې غړې شینکی کړو خیل و د ولسی جرګې د نننی بهیر په ارتباط له موږ سره خبرې وکړې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نایوایی د دوی د معلوماتو پر بنسټ هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تور د افغانستان ملي امنیت یو طالب قمندان نیولی دی. اخو د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو په تړاو درې مشکوک کسان نیولي. په دې اړه خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
افغانستان کې د آزاد رسنوی ملاتړ اداره یا نایوی د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو ملي امنیت په هلمند ولایت کې یو مشکوک کس نیولی. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس په هلمند کې د طالبانو یو قومندان دی.
د نای د معلوماتو پر بنسټ د الیاس دایی د وژنې په تور د یو طالب قومندان چې په هلمند کې د طالبانو یو مسئول سړی و نیول سوی ده. د امنیت ملي د معلوماتو پر بنسټ ویل کېږي چې دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد سته امنیت ملي سره دوی باید دغه اسناد وړاندې.
ښاغلی خلوتګر له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وي سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو مقناطیسي ماینونو د چاودنو په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل ګمان کېږي چې له دې مشکوک کسانو څخه د پښتنو څېړنو وروسته به د دایي د قتل د قضیې په تړاو هم معلومات ترلاسه شي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینې همدارنګه وویل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د قضیې په اړه څېړنې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. له دې سره هممهاله د هلمند والي ویان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره د دې قضیې د څېړنې په برخه کې جدي ده.
تېره ورځ هم امنیتي او کشفي ارګانونو ته د ولایتي ادارې مشر والي صاحب لخوا څخه ځانګړي سپارښتنې وسولې چې د قضیې د څېړلو لپاره جدي اقدامات وکړي او مخته ولاړ شي. دا قضیه باید وڅېړي او د دې تر څنګ هدف دا دی چې د قضیې پیل ته دوی داخل شوي دي او په دې باندې کار کوي چې هغه څوک هغه کس چې هغه د پیښه رامنځته کړې ده او هغه مستقیما په دې کلاس لري هغه ته رسیدګي وکړي.
د ښاغلي ځواک په خبره د دایي وژنې د قضیې په اړه به سیمه ییزې اداره غلي پاتې نه شي. طالبانو بیا دغه ادعا چې د حکومت د ملي امنیت ادارې د دوی ته منسوب کسان د الیاس دایی د قتل په تړاو نیولي وی رد کړي دي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل د ازادي راډیو خبريال سره دوی ستونزه نه درلوده او کارسنۍ سره دوی ستونزه پیدا کړي د خبرو لاري حل کوي. زبی الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د الیاس دایی په وژنه کې د دې ډلې لاس لرل نه رد کړي او نه یې هم منلی وو او ویلي وو چې په دې اړه دوی څېړنې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې د الیاس دایی د قتل په اړه یو بیان کې ویلي چې نوموړی او یو شمېر نور ژورنالیستان طالبانو تهدید کړي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر د میاشتې په 12 نیټه په لهکرګا ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شو او یو ورور یې هم ټپي شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو. پکتیا ته په پکتیا کې د موټرو ډرایوران وایي د افغانستان لاس د بیا اسناد موټرو په شان دي. د پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ورکړل شي. دوی په سرحدي سیمو کې له خلکو سره نږدې 80% د پاکستان د لاس یا د چپ لاس موټر دي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
ل کلونو کلونو راهیسی په پکتیا پکتیکا خوست او د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې خلک د کین لاس موټر کاروي چې مسؤلین د ترافیکو د نظم او امنیت پر وړاندې ستونزه ګڼي. دا موټر چې شمیر یې لږونو ضروري دی افغان حکومت ورته کانتینری موټر وایي خو عام خلک د پاکستان د لاس موټر بولي. په پکتیا کې د کانتینری یا د پاکستان د لاس موټر چلوونکي وایي په دې ځای او نورو سرحدي ولایتونو کې 80% هم دا موټر دي. د رحمان ګل حیران او عبدالرحمن پونمونو دوه موټر چلوونکو مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاد موټرو ته د تیر ځل په شان د ګرځېدو 15 کلن اسناد ورکړي.
موږ غواړو چې دغه پاکستان لاس موټرو ته 15 کلن اسناد ورکړي چې دولت هم له مشکل خلاص وي او موږ خپل هم له دې مشکل خلاص وو. هر ورځ دغه واضح دي چې کنټینري موټرې بندېږي، پاکستان لاس موټرې بندېږي.
د ګردیز د خاري اتحادی استاد قمندان اولدین هم وایي په سرحدي سیمو کې له خلکو سره نږدې ټول همدا موټر دي.
خلک بیکار دي، دو موټر ته لاس اچول د ورځ مزدوري په کې 15 روپۍ په وګټي دا موټر چې اسناد ولري دا موټر یو موټر په 8000 ډالر ده اوس په 2 لک روپۍ خرڅي نو دا واس ټوک دل وړ غنلري مجبوري ورځ نه دا خښتي دي
په پکتیا کې موټر پلورنځي مالکان موي د کانتینری موټر شمیر دومره دی چې بندول نه شونی مارميږي دوست محمد چې په ګردیز خار کې د موټر پلورنځي لري وای
ټول موټر ګډ سره خړلای دا څوک پاکستان لای څوک افغانستان لاس خو په لیټ ورکول سي د زخب علما لمبر پلیټ هغه معلومی جنئی جرمونه هم نسره کیږي خلک اقتصاد کمزور دی نوی موټر دی هر چا سره یو دوه ده او د افغانستان لاس موټر خو دی یو کیلی 2000 ټوډیان دا پشپاک زره او زره ته زره لز زره نه ډالر دی توزکی وسوزکیان دی تسلحه او په سرک باندې روان دی پاکستان لاس دی او دا کچیر ته محصول سي نو دی حکومت بودیجا ګټه ور سره برابرۍ
په ګردیز خار کې دیوبل موټر پلورنځي مسؤل جمال ویل کانتینری موټر خلک د غریبۍ او مزدوري لپاره خوخوي ارزان دی اوارز نه لري مصرف لګ دی او کار مزدوري پرې خکېږي
پاکستانی موټر مګ دیویش نه وروړو پخپله پاکستانی راځي یو سوزاکی ډیر راځي یو پولډر ډیر راځي دلته چې دای سوزاکوی کوروبار ډیر تیز دی دغه پوره تیز دی چې خلک غریبی پکوي اوس دای وای ونی مامیاش کی چې کابل کې سوت خلوشه وای دی افغانستان لوسته مګ دومره خرید پروش لروز به موټر نشوب سر سوالای
د پکتیا د ترافیک لوی مدیر سمونیار شفیق ننګال منی چې په پکتیا کې زرګونه کانتینری او د پاکستان لاس موټر په مرکز او ولسوالیو کې موجود دی دای وای کدا مسله مسلکی لحاظ وکتل شي د بل لاس موټر په هر لحاظ خطرناک او ډیری ترافیکی پیخم د غلط لاس لکبله رامنځته کیږي
د پاکستان لاس موټر چون دغه ډیرورانو د پاره د دید ساحه پراخ نه ده هغه په هر حالت کې هغه کا سبقات کوي او کا پارکینګ کوي سپرلیټ ټوی اجګوي هغه په هر حالت کې د خطر سره مواجه ده یعنی ازرار ډیر دی نسبت د افغانستان لاس ته
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایی د افغانستان لاس کانتینری موټرو ته د اسناد د ورکولو پریکړه شوی او دوی تمه لري چې مرکزی حکومت به د پاکستان لاس موټرو د برخلیک په اړه هم وروستی تصمیم ونیسي
مننه چې ازادي راډیو واورئ
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زیاتره ولسی سندرغاړي د کرونا د لاکډاون په دوران د مشکلاتو سره مخ دي دا غو نرمندانو چې نور کوم متبادل روزګارونه یا سرکاري وظیفې نه درلودي او یوازې ګټوټي د هنر د لارې واه هغه هم داسې چې خاده تولاړ شنو پیسې وګټي کنه نو نور هیڅ عاید نه لري په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترګزی راپور جوړ کړی چې د تحمید پاچا پر بابا ګولو پیلېږي
هغه هنرمندان چې زیاتره مجلسونه به د وادونو په موقع په میدان کول وای چې دوی د کرونا د لاکډاون په دوران اول هم ډیر د تاوان سره مخ شوي او اوس هم یریږي چې حسنه چې د کرونا د دویمې چپې له وجې یو وار بیا د هنر د لارې ګټه وټه بند شي تحمید باچا د شوقدر اوسیدونکو د وربا په غویو دی وای چې د فروټو او یا د شنې میوې رړه هم لګوي خو د ناروغي له وجې هغه هم دا یو میاشت کیږي چې پریخې ده
وظیفه پابندي د غواشې کار روزګار هم نو پېښ په دوه سفورې پروګرامونو هم د حالاتو کې پر ګرام لبشر خلال نو پولیس مولیس فرال البصر سره بند کو بس کله نا کله پروگرام للاړ شو پیش زړه خرچه مرشم به زبار شي د سه بازار کې د دې حالت تی بس زغه کرونا دا د دې غوا غیر د قصې قطاری جنا نه دمر غرور مکړه خو ظلم يم زما ما
د پخوانی فاټا هنرمندان د ترهګری او وروستو د اسکری اپریشن لوجه هم ډیر متاثر شوه تحمید باچا او د ډلی وډ چې د قبایلی زلو هنرمندان زیاتره د خپل سیمو لاندې په شوقدر پیښور او د جنوبی زلو بیلابیل سیمو ته لاړ دي او په هغه ځایونو کې ځان له دوی پوینه ډیرې نیولې دغه هنرمندانو په خپل هم او حکومتي ادارو هم کړی داسې کوشش نه دی کړی چې دوی خپل باقاعده رجستر تنظیمونه جوړ کړي خو د آرټستانو او یا هنرمندانو رپورټینګ کوونکو او د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال شیرالم شینواری مشال رډیو ته وویل چې وس زین ځوانانو کوشش روان کړي چې د ولسی هنرمندانو شمیره راغونډ کړي
کومګا هغه کسان چې بالکل ډیر زیات اکټیو دي او سرګرم دي په ولسی مسلونو کې دی راځي نو دا غي شمیره تقریبا تر 2000 نه زیاته ده د دوجی په دوران کې به خو شرلګونه وړاندې رسو یو پرایټ فرم او چې هغه به کور په کور باندې کوم کس کسانو اغیت رسائی وا اغیت دخوری سامان ورکلو تاسی بل اس سوک ان سوک مطی کس داوا نشی کولی چی دا غیر پارا سا پیکج دی یا سا پروگرام دی کسو مونگ چا سر خبری او هم کونو مونگ تداوی شیر مونگ روانی و مونگ سر را بی پکی و خدای چی تپوس خونو آنو نرمندان دا غیر انکار که وی چی مونگ سر خودی میلاگی بی ویگیم نا
دا شیر عالم شینواری پوینا چی دی هون نرمندانو که زنانه هم شاملی دی خود سیمی در رسم و رواج تر مخه زیاتر زنانه د فن اخوا کیگی
مننه کوم چې د ازادي راډیو خبری مجله مو واوریده بل پروګرام به سلطان محمد سرور وړاندې